سلامونه ستریم شه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پایل په خبرونو وکړو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. دا څرګندونې د دغه سازمان د بشري حقونو کمشنرې میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې چې بیګا په جنیوا کې وشوه ترسره کړې. دې وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر ډیبرا لاینز چې ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیدلی هم په نظام کې د ښځو نجونو په ګډون باندې ټینګار کړی دی. هغې د افغانستان له خلکو سره د خدای پامانۍ په پار په یوه اوږده او تفصیلي اعلامیه کې د طالبانو د حکومت په کړنو باندې او همدارنګه په راتلونکو مسایلو باندې خبرې کړي دي. هغې د خپلې اعلامیې په یوه برخه کې ویلي دي دا په دې باور ده چې د افغانستان نظام ته باید وښودل شي چې د ښځو او نجونو له ګډون او مشارکت پرته نظام پایښت نه لري. یو افغان امریکایي شرکت د حاجي ګک په کان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویاند عصمت الله برهاني نن ازادي راډیو ته وویل د دغه وزارت سرپرست د منځنۍ آسیا د نړیوال شرکت له مشر سره په لیدنه کې په دې اړه خبرې کړي. د یاد وزارت ویاند وایي د منځنۍ آسیا نړیوال شرکت چې په افغانستان او متحدو ایالتونو کې کار کوي لیوالتیا ښودلې چې د بامیان د حاجي ګک په کان کې لسګونه میلیون ډالره پانګونه وکړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور هم ویلي هغه ملي او نړیوال شرکتونو ته به هر ډول امکانات برابر کړي چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرې یو این ایچ سی آر ویلي تیر 2021 کال په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړای شوي بې ساري کچې ته رسیدلي. د ګلوبل ټرینډز په نوم راپور کې چې دې کمشنرۍ نن خپور کړی ویل شوي تیر کال په ټوله نړۍ کې 9 میلیونو څخه زیات کسان د جګړې تاوتریخوالي ځورونې او له بشري حقونو څخه د سرغړونو له امله بې ځایه شول. د یو این ایچ سی آر په دغه راپور کې همدارنګه د اوکراین او افغانستان د بحرانونو ترڅنګ د افریقا او ګڼو نورو مسایلو هغه عوامل یاد کړي دي چې سږ کال په نړۍ کې د بې ځایه شو شمیر له 100 میلیونو زیات کړی دی. خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. را به شو د پروګرام معرفي ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې د افغانستان په تړاو خبرې کړي.
What we are witnessing today in Afghanistan
هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي.
د هند له IMA اکاډمۍ نه د یو شمېر افغان نظامیانو له فارغېدو وروسته طالبانو د کورنۍ چارو وزارت له دوی غوښتي چې خپل هېواد ته ستانه او په کارونو کې ورسره مرسته وکړي.
زموږ غوښتنه همدا ده چې راشي د هېواد په ابادۍ، بیا رغونه او په ساتنه کې مرسته وکړي.
روانه اونۍ د هند له دې پوځي اکاډمۍ 3 افغان پوځیان فارغه شول. د تحلیلي او ټولنیزو مطالبو په برخه کې هم پکتیکا ته ورزو چې هلته یو ډاکټر د یو روغتون په جوړولو سره خلکو ته د خدماتو زمینه برابره کړې.
دا روغتون ټول هغه مجهز برخې لري چې پکتیکا والو ته اړتیا لري، د داخله ناروغیو، نسایي او ولادي، کوچنیانو او جراحي. دا روغتون
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غواګی است. رابر شو د پروګرام اول مطلب ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. دغه څرګندونې د دغه سازمان د بشري حقونو کمشنرې میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې وکړې. دی وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. په دې اړه اسدالله لودین رپورټ جوړ کړی.
د افغانانو بشری وضعیت ته تر ټولو جدي اندېښنه. ملګری ملتونه وایي افغانان د بشر د اوسنی نسل تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشل باچلی پرون چهارشنبه د دغه سازمان د بشري حقونو شورا په غونډه کې چې په جنیوا کې جوړه شوې وه د طالبانو وروستي اقدامات د ښځو سیستماتیک او بنسټیز ځپل یاد کړل.
Let me be clear.
اجازه راکړئ واضح ووایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د ښځو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د ښځو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او کوچنیانو لاسرسی محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي.
نوموړی چې تیره مارچ میاشت کې افغانستان ته سفر کړی دی وایي د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي افغانان په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشري بحران کې ښکېل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه هم د جنیوا په غونډه کې پر طالبانو کلکې نیوکې وکړې.
د وایلنت اکستریمز ګروپ هاف ریموفد دیکری بای دیکری
یوې سختدریځې او تاوتریخجنې ډلې د پرله پسې فرمانونو له لارې د افغانستان د خلکو حقونه او ازادۍ سلب کړې دي. ښځې سیاسي فعالیت نشي کولای او حکومت کې ونډه نه لري. په حقیقت کې ښځې په ورځني ژوند کې له پامه غورځول شوې دي.
نصیر احمد اندیشه د جمهوری نظام لخوا د ملګرو ملتونو بشری حقوقو شورا ته معرفي شوی وو او لا هم خپل دند ته دوام ورکوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا پر تازه اندیښنو تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې دا ډول نیوکې رد کړي او ویلي دي ښځو ته د اسلامي شریعت پر رڼا کې حقونه ورکوي. د طالبانو سرپرست حکومت د ښځو اړوند حقوقي تګلاره د دینی ارزښتونو یوه برخه او افغاني دودونه ګڼي او له نړیوالو یې هم غوښتي چې د چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده تیره میاشت د ښځو په اړه خپل تازه فرمان کې وویل که اړتیا نه وي ښځې د لکوره نه راوځي. د طالبانو د بیا واکمنېدو دا دی لس میاشتې ووتې، خو تر اوسه په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه بې برخې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر د ښوونځیو د بندېدو پر دوام هم اندېښنه وښوده او ویل دې کار 1.1 میلیون نجونې له تعلیمه بې برخې کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پلازمینې کابل د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې په دې ښار کې ورځ تر بلې شوکې او غلاوې زیاتې شوې دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دغه اندازه صفر ته راښکته کړی شي. خلک بیا وایي طالبان نه یوازې د غلاو په مخنیوي کې پاتې راغلي، بلکې خلک هم په دې اړه غږ پورته کولو ته نه پرېږدي. پام وکړئ رپورټ ته.
کابل د خان روان شوم په پخ چرینې چې په تیریدو کې دغه ځکه مخې ته راغله
د پلازمینې کابل د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکو عبدالمجید چې په دغه خار کې خوري مزدوري کوي وایي دوش په وړاندې ماخام ناوخته کور ته پر لاره موټر سایکل اسپرو غلو لوټ او پیسې او موبایل یې ترې واخیست.
یو روپۍ راته پرې نه خوسته ټول رانه واغستلې.
د ادعا کوي چې په دې ښار کې د پخوا په پرتله وسلوالې غلاوې زیاتې شوې دي.
د کابل په ښار کې د ماښام اذان نه وروسته دومره زیات لګېږي چې هر سړی د ماښام اذان نه وروسته په کوڅو کې دومره شوي چې رواني غلاګانې کېږي. ټولو جفاو دواره شروع دی، جبونه خلکو نه وسي، یو روپۍ نه پرېږدي، موبایل د سړی پیسې سړی ټول د نیوخي.
دی وایي له هغې شپې وروسته سخت وېرېدلی او نور د ماښام له اذان سره سم کور ته ځي. عبدالمجید وایي فکر یې کاوه چې د طالبانو پر راتک به د غلاو او جنایي پیښو کچه صفر شي، خو په خبره یې داسې ونه شول. د کابل ښار د کوټه سنګي سیمې یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي هم ورته ادعا کوي. وایي د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې غلو ونیسي خلک یې دومره ډار کړي چې لږ تر لږه د غلو د زیاتېدو په اړه غږ هم نشي پورته کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو د یو منظم لباس نه موجودیت دی او هر څوک کولی شي ویښته او ګیره اوږده کړي او له همدې کاره په ګټې په کابل ښار کې وسله وګرځوي.
دوی باید یو منظم یونیفورم کې وي تر څو تحقیق وشي له هغه کسانو سره چې سپې استفاده کوي. نو تقریبا لس میاشتې وشوې تر اوسه پورې هم دغه مسله نسي پاتې. اوس که یو څوک ټوپک په غاړه اچوي، ویښتې یې پریښې وي، خولۍ په سر یې او لونګۍ په سر یې، نو دغه تحقیق سخته ده چې دا اوس طالب ده او که غل ده.
خدا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د نوي یونیفورم د ویش د پایل خبر ورکړی. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم په پلازمینه کابل کې د غلاو او شوکو د زیاتېدو خبرونه ډېر شوي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دا کچه صفر ته راښکته کړل شي. د دې وزارت وایي عبدالنافر ټکور دا موضوع هم ردوي چې ګوندې دوی څوک غږ پورته کولو ته نه پرېږدي.
غلاو د جنایي پیښو کچه د پخوا په پرتله ډېره ښکته شوې ده. همدارنګه لا کوشش روان ده چې دا کچه یو مخ صفر ته ټیټه شي. د موږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي تر څو دغه هیوادوالو ته یو ډاډمن امنیت راولي.
ښاغلی ټکور له خلکو غواړي چې د اړتیا پر مهال د پولیسو یو سل نولس شمیرې ته زنګ ووهي او یا هم نږدې امنیتي حوزې ته ورشي تر څو ستونزې ته یې رسېدنه وشي. کابل د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم له جنایي پیښو او غلاو خالي نه و. نږدې هره ورځ به د کابل په یوه سیمه کې د شوکي او ډاکې څو بېلابېلې پیښې رامنځته کېدې، خو د طالبانو په راتګ د دغه ډول پیښو د ورکېدو هیلې زیاتې شوې وې. اوس خلک وایي اوسنیو حالاتو ته په کتو یې د غلاو او جنایي پیښو د ورکېدو فکر ورځ تر بلې ناسم ثابتېږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له انډیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د هند له پوزیا اکاډمۍ نه د یو شمېر افغان پوځیانو له فارغېدو وروسته اوس د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت له دوی غوښتي چې خپل هېواد ته ستانه او په ساتنه کې مرسته وکړي. مخکې تر دې له افغانستانه د طالبانو لخوا د مخکینی حکومت د نظامیانو د وژنې او شکنجې راپورونه هم خپاره شوي وو، خو طالبانو هغه مسایل رد کړي. روانه اونۍ د هند له ای ایم ای اکاډمۍ درې څلوېښت افغان نظامیان فارغه شوي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
له افغانستانه د مخکینی نظام د یو شمېر امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزنې او شکنجې له راپورونو سره سره د طالبانو حکومت په هند کې له تازه فارغ شویو نظامیانو غواړي چې خپل هیواد ته ستانه او په ساتنه کې یې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ غوښتنه همدا ده چې راشي د هیواد په آبادۍ بیا رغونه او په ساتنه کې مرسته وکړي. لاس په کار شي، دا هیواد د ټولو کور ده، یوازې د موږ نه ده، د ټولو افغانانو ګډ کور ده.
که څه هم ښاغلي ټکور د پوځیانو ته د دندو د ورکړې په اړه په څرګند ډول زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو ټینګار یې وکړ چې د دې هیواد د ساتنې او پالنې مسؤلیت ټول افغانان لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد مخکې تر دې یوې هندۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي و چې له هند سره د اړیکو تر پیاوړي کېدو وروسته خپل ځواکونه به د پوځي زده کړو لپاره هغه هیواد ته واستوي، او په خبره یې په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. دا یادونې وړ ده چې روانه اونۍ د هند له آی ای ایم اکاډمۍ څخه درې څلوېښت افغان نظامیان فارغ شول چې د مخکینی جمهوري نظام لخوا لیږل شوي ول. په هند کې افغان سفیر فرید مامونزی په خپله ټویټر پاڼه د دغو نظامیانو د فراغت د لمانځغونډې د عکسونو په خپرولو لیکلي چې نن مو د دهرادون له پوځي اکاډمۍ یعنی آی ایم ای څخه د درې څلوېښت افغان پوځیانو کادرونو فراغت ولمانځه. دا فراغت په افغانستان کې د اوسني لوی ناورین پر مهال د دې نوي اردو په ژوند کې یو مهم ګام دی. د دې نظامیانو عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې هم لاس په لاس ول، او د فیسبوک ډیری کاروونکو یې په اړه پوښتنې مطرح کړې چې دغه نظامیانو برخلیک به څنګه کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه له دغو فارغ شویو نظامیانو سره خبرې وکړو چې دوی حکومت ته د بلنې په اړه څه وایي، خو له هڅو سره سره بریالي نه شو. په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان پو او په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې باور دی چې طالبان باید لومړی د دغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره د باور فضا رامنځته کړي.
دا یوازې په دې نه کېږي چې طالبان دې تقریبا خلکو نه همدغه سیاسي غوښتنې کوي، دوی باید یو میکانیزم داسې جوړ کړي چې یو اعتبار هم ولري. دغه اوس ځینې شخصیتونه ځورول کېږي، ځینې کسان ځورول کېږي.
طالبانو په داسې حال کې په هند کې له دغو پوځي فارغینو د بیرته ورستنېدو غوښتنه کړې چې وړاندې تر دې د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ځینو امریکایي رسنیو په افغانستان کې د طالبانو له لوري د پخوانیو نظامیانو د تری تم کېدو یا وزلو راپورونه ورکړی دي. انده چې د طالبانو د حکومت په لومړیو کې پټرولنی زورسنه یو وخت نه وخت د بخوانیو نظامیانو او افسرانو د شکنجو ویډیوګانې خبرې دي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړی دي. د تیر جمهوریت نظام د امنیتي مسولینو د څرګندونو پر بنسټ هغه مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر 3,00,000 ته رسیده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره وپاشل شول. یو شمېر یې له افغانستانه بهر ولاړل او یو شمېر یې هیواد کې دننه پاتې شول چې اوس په کورونو ناست دي.
د شمال ختیځ ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د درملو د نرخونو له لوړېدو شکایت کوي او زیاتوي. له یوې خوا د خلکو کمزور اقتصاد او ترڅنګ د درملو لوړو بیو عام ولس له سختو ستونزو او ننګونو سره مخ کړی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ګڼ شمیر اوسیدونکي انتقاد کوي چې په بازارونو کې د درملو نرخونه دوه چنده لوړ شوي او دې مسلې خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز ښار یو اوسیدونکي 60 کلن محمد الله آزادۍ روډي ته وویل بے روزګاری او اقتصادي ستونزو عام ولس سخت ځپلی او حکومت باید د درملو بیې راټیټې کړي.
زړ خوګای نشته چې وروره دا خلک ډاکټر وي که دواخانې والا چې دوا پغه بیه بنور کې چې وروره کمه ګټه واخلي سم پی نیمای ګټه اخلي. یو نقصه وروره 8,000 روپۍ تمامه شي. د افغانستان په خلکو کې شی پاتې دي. 100 روپۍ هلته خرڅېد، هلته یې په تا باندې 1500 خرڅوي. اپرین په دې خلکو چې د خپل ځانونه ساتي، قانون بل ملک وای ټول به مړه وای.
د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار یو وسیدونکی 40 کلن عتیق الله وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال د درملو نرخونه دوه چنده لوړ شوي دي.
د روزا قیمت ادویه بسیار بالا رفته که باعث شده مثلا کسایی که مریض
په دې وروستیو کې د درملو نرخونه لوړ شوي دي. بل خوا خلک وزګار دي او پیسې نه لري. ځینې خلک دومره توان نه لري چې خپل ناروغ ته پوره درمل واخلي. حکومت باید دې ستونزې ته توجه وکړي.
دوی زیاتوي چې د درملو د بیو لوړوالي له امله بې روزګاره خلک د خپلو ناروغانو علاج نشي کولی. د تخار ولایت مرکز تالقان ښار یو اوسیدونکی محمد یاسین وایي
او دغه دوا ډېرې قیمته شوي دي. یو پاکټ ګولۍ 10 روپۍ دغه اوس په 10-20 روپۍ د ورسېد. دا دوا ټول ډېر قیمته شو دي. موږ غواړو چې د امارت نه چې زموږ سره کومک وکړي، همکاري وکړي چې دا خلک غریب او غربا دي.
15 کلن محمد شاه چې د بغلان بورکی ولسوالۍ څخه د کندز یو شخصي روغتون ته خپل ناروغ راوستی و، هغه هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
یو خو دغه کاروبار نشته، خلک وزګار دی، پیسې نشته. بل دغه دواګان په دواخانو کې جګ شوی قیمت. بعض خلک نشي کولی چې دغه دوا واخلي. دواګان قیمت دي چې دغه باید شوی چې د خلکو ژوند مرګ ګواښ سره مخ شي.
خو په کندوز کې د شمال ختی زون د درملو خدمتونو د ټولنې رئیس عبدالاحد فرید بیا وایي
ټول تجار ملي بخصوص شرکتای وارداتي ادویه
په بانکونو کې د شته ستونزو له امله سوداګر نشي کولی چې خپلې پیسې ولیږي. د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو لوړېدل او په نړیواله کچه د درملو د بیو لوړېدل هغه لاملونه دي چې له امله دلته د درملو په بیو کې لوړوالی راغلی دی.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د عامې روغتیا د چارواکو نظر هم واخلو. د افغانستان په بازارونو کې نه یوازې د درملو بلکې د خوراکي توکو نرخونه هم په بېساري توګه لوړ شوي دي او تر څنګ په هیواد کې د بیروزګارۍ او بېوزلۍ کچه هم ورسره لوړه شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
په تخار کې د تکواندو سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې نن پنجشنبه پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې په دې سیالیو کې د 10 کلبونو یو او یا لوبغاړو برخه اخیستې وه. دا سیالۍ چې د تنکیو ځوانانو او لویانو په 3 سنی کټګوریو کې وشوې، هدف یې ورزش ته د ځوانانو هڅول او له نشهیي توکو څخه د هغوی راګرځول وو. د بدني روزنې او ورزش اداره وایي د دې سیالیو په پای کې غوره لوبغاړو ته جایزې او مډالونه هم ورکړل شول. په میدان وردګو ولایت کې د پهلوانانو ترمنځ د غیږ نیونې سیالۍ وشوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې په دې سیالیو کې 160 پهلوانانو برخه اخیستې وه چې 2 ورځې یې دوام وکړ. یادې ادارې ویلي د 160 غیږ نیونکو له منځه 40 غوره غیږ نیونکي انتخاب کړل چې دوی په ولایتي سیالیو کې هم برخه اخیستلی شي. دا سیالۍ چې د میدان وردګو د بدني روزنې ورزش ادارې او د غیږ نیونې فدراسیون له لوري جوړې شوې وې، په پای کې بریالیو لوبغاړو ته ستاینلیکونه او مډالونه هم ورکړل شول. او هند د آیرلند په وړاندې 20 لوبو ته د خپلې لوبډلې نوملړ اعلان کړ. د هند کرکټ بورډ پر خپل ویبپاڼه د هاردیک پانډیا په کپتانۍ د خپلې ملي لوبډلې هغه نوملړ خپور کړی چې د ایرلند په وړاندې په دو شل اوریزو لوبو کې به ولوبیږي. په دې لوبډله کې ډېرو ځوانو لوبغاړو ته فرصت ورکړل شوی چې خپل استعداد وښیي. د هند او ایرلند ترمنځ دو شل اوریزو لوبې د جون په 26 او 28 نېټه کېږي. د یادونې ده چې د هند کرکټ لوبډلې کپتان روهیت شرما او ویراټ کوهلی په ګډون د هند نور تجربه لرونکي لوبغاړي ځکه د ایرلند په وړاندې نه لوبیږي چې یاد لوبغاړي به د انګلستان په وړاندې په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې ولوبیږي چې تیر کال د کورونا له امله ځنډېدلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زه صفی الله ستانک زایمو د تحلیلي او ټولنیزو مطالبو برخه ته بیا هم ښه راغلاست وایم. پیل به د هغه سندرغاړو پر راپور باندې وکړو چې بهر اوسیږي خو له خپلو همغاړو غواړي چې د موسیقۍ د غنا لپاره کار وکړي او پرې نږدي چې غږ یې ټپ شي. د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي ښاپیری نغمه وایي کوم سندرغاړي چې له هیواد بهر اوسیږي او د موسیقۍ په برخه کې زمینه ورته برابره ده نوې سندرې د بازار ته وړاندې کړي او نور دې په دې برخه کې وروزي. دا غوښتنې داسې وخت مطرح کیږي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د موسیقۍ غږول په ټول افغانستان کې منع شوي دي. پام وکړئ رپورټ ته.
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت به له رستورانتونو د کسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقۍ غږونه اورېدل کېدل، خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لس میاشتې تیریږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقۍ په غږولو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی. له ښار او بازار سربېره هېڅ یوه رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اورېدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقي خپرول او اورېدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تېښتې ته اړ وستلي دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقۍ آلې د طالبانو له ویرې له منځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوی سندرغاړي ښاپیری نغمه چې سندرې ګڼ شمیر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمه آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل له دغو هنرمندانو چې د دې په خبره زمینه ورته مساعده ده غواړي چې نوې موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمینه مساعده ده چې په بهر کې اوسیږي او شرایط ورته آماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي، نوې سندرې جوړې کړي، د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي، د شاګردانو په روزنه کې دي کار وکړي، پرې انرژي چې افغانان خپل موسیقي د لاسه ورکړي.
خو سندرغاړی احمد مرید ډاټ څرګندوي چې افغاني موسیقي کله هم نمري، اوسنۍ محدودیت چې ورباندې لګېدلی تلپاتې نه دی او افغان هنرمندان له ریښتینې لارې څخه د موسیقۍ د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
رای پاک برای انسانی موسیقی همیشه جاودان خواهد بود.
د موسیقی پاک او انسانی لارې به تلپاتې وي او هیڅ کله به نمري. که نن موسیقي زیان ویني او تیاره کده، سبا به روښنایي وي.
فردا روشنایی خواهد بود.
د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته په ټولنیزو رسنیو کې څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمېر کسان چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقۍ آلې ماتوي او سوځوي. هڅه مو وکړه د نغمې د غوښتنې په اړه د افغان سندرغاړو نظرونه هم ولرو چې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي خو بریالي نه شو.
مننه چې ازادي راډیو واورې. د پکتیکا ولایت په مرکز خرانه کې یو ډاکټر د روغتیا په برخه کې شاوخوا 10 میلیونه افغانۍ پنګونه کړي. دغه کس میرویس ولی کټوازی نومیږي او دلته شلبستریز روغتون جوړ کړی. نوموړی وایي له دغه کار څخه هدف د هیوادوالو د درملنې په برخه کې کار کول دي. بل لور ته بیا د پکتیکا اوسیدونکي دغه روغتون جوړول یو نه ګام بولي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز شرن کې یو ډاکټر د 12 میلیون افغانیو په ارزښت یو مجهز روغتون جوړ او د دوشنبه پورس پرانستل سو. د یاد روغتون مشر ډاکټر میرویس ولی کټوازای وایي په دغه روغتون کې به د هیواد په سطح مجرب او تکړه متخصصین ډاکټران د پکتیکاوالو درملنه کوي. د ده په باور دا روغتون به پکتیکاوالو ته د روغتیا په برخه کې زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلی کټوازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دغه شل بستریز روغتون کې به په څلورو برخو کې د رنځورانو درملنه کیږي.
دا روغتون ټول هغه مجهز برخې لري چې پکتیکاوالو ته اړتیا لري، د داخله ناروغیو، نسایي او ولادي، کوچنیانو او جراحي. دا روغتون مجهز عملیات خونه او مجهز ولادت خانه لري. د روغتون هغه لابراتوار په عصري او خارجي ټکنالوژي او ډیجیټل ماشینري سره تو سمباله شوی ده.
ډاکټر کټوازی زیاتوي نور به د پکتیکا د رنځورانو درملنه په کور کې وسی، نه چې نورو ولایتونو او پردو هیوادونو ته وړل کیږي.
د موږ هغه مخه هم دا ده چې نور زموږ ولسونه دې ته اړ نه وي چې بهر لاړ شي. نور دا نوی نسل، دا ځوان نسل چې طبابت ته راډانګلی دي، دوی هغه خپل ټول توان باندې دا هڅه کوي چې نور افغان ناروغان په افغانستان کې درملنه شي.
بل لور ته بیا د پکتیکا اوسیدونکي د دغه شخصي روغتون جوړېدل یو نیک ګام بولي. دوی وایي په پکتیکا ولایت کې د یو مجهز او په ټولو امکاناتو برابر روغتون ته سخته اړتیا وه، ځکه تر دې وړاندې به ډیری وخت له دغه ځایه رنځوران مرکز کابل، غزنی او یا د ډیورنډ تر کرشي پورې غاړې ته د درملنې په موخه وړل کېدل، خو اوس شاید دغه ستونزه حل سي. فعال ځوان اید محمد سیال د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا دغه روغتون په فعالېدو سره به د خلکو ډیری روغتیایي ستونزې را کمې سي.
دا روغتون خو بس نو یو نیک اقدام ده. د خلکو تمه دا ده ورته چې معیاري خدمات وړاندې کړي، او پکتیکاوال به له دې وړاندې غزنی او پکتیا دغه اوزوي روغتونو ته تلو، حتی په بارډر باندې به ګاونډي هیواد پاکستان ته تللو. نو اوس دوی تمه لري چې که چېرته معیاري خدمات وړاندې سي په صحیح معنا باندې، پکتیکاوال به له نورو ولایتو او له ګاونډي هیواد هم رامنې وي، په خپل ولایت کې به یې درملنه کیږي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي ډیری وخت روغتیا پالانو په ځانګړې توګه د ښځینه ډاکټرانو له کمښت څخه سر ټکوي، خو څرګنده نه ده چې دغه شخصي روغتون به تر کومې کچې دغه کمی پوره کړي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
کاری حکمت مات نه هلمند نه دالید ولسوالی څخه زما د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې په هلمند کې د خوراکي توکو بیې بيخي زیاتې لوړې شوې دي، او په لشکرګاه ښار کې د منډوي ولاته دي نخنامې وزړي چې تر دغه پورت را نه نسی. او بل خبره دا چې دلته نیټ کې سره کار نه کوي، ورور شبکې داسې کمزوري دي چې نه ځان کار کوي نه نیټ کار کوي، دا غم دی وخوري.
زه هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ بازله کور بس خبرې کوم. دا کومې مسیج دلته راځي ټول مړو خلکو ته رسیږي. مړو خلکو په دوه درې واره پر کاټ باندې رسل د څو غریبان خلک په ماشان ډوډۍ نه لري، هغو تر اوسه پرې واله نه راایستلې، هغو ته نه کاټ رسیږي نه کاټ ورکوي. روډ بل پورې چارواکي زموږ غږ واوري.
زه د اتلاند روزګار ملي د غزاب خلې سیدونکی زه د حکومت لور پورې چارواکو څخه د غوښتنو لرم چې موږ پر روزګار د غزاب سوالي کې په خبرې سیستم هیڅ وجود نه لري. یوازې به سیم په ډیر کم افسې د سرکار کې هیڅ کار نه کوي. نو لور پورې چارواکو موږ د غوښتنو نه چې موږ غزاب سوالي ته د خبرې سیستم مشکل حل کړي.
زه د هلمند ولایت خانشین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور دلته زموږ روغتون وچ دی، وچکلي دی، یو څاک اوبه نه ده، حیوان پیدا کیږي نه، د انسان پیدا کیږي. موږ دغه حکومت سدا خواهش لرو چې ورور دغه اوبه یې نو کرایله کې پلا هلته کاسه ډکه هلته نو دا موږ په صدر خداس برده څه وخت غم کوي دی موږ ته څه وخت ګټه موږ سره رسیده. ورور یې نو کې اوبه دی رایله کې نه ده، حیوان اوبه سره نه، د انسان اوبه سره هلته بوګرا ایډه کې وي دلته موږ د حیوانان اوبه نه لرو. د یوې ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته موږ ځو په اوبو پسې د خوراک په اوبو پسې. هلته د بلې خواته ګراني ده چې یو لیټر تور تیل په 2500 روپۍ دي. ورور موږ دغه غږ تر حکومت پورې ورسو.
په هلمند ولایت کې ډېره زیاته سخت ګراني ده. یو لیټر تیل په 50 افغانۍ دی، وړه ګونۍ په 15000 افغانۍ ده. بیکاری ډیره ده، خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي. نرخونه ورځ په ورځ لوړیږي او خلک ډیر ستونزې لري. نو د مسؤلینو وړونو څخه د یو کشر ور په هیڅ دا پیغام لرمه چې کوم نرخونه پورته دي هغه دې باید کښته کې او بل خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه چې زموږ پیغامونه تر مسؤلینو تر غوږو رسوي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوي. ورزول لاندو خبرونه ته ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. دا څرګندونې د یاد سازمان د بشري حقونو کمشنرې میشل باچلې د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې چې په جنیوا کې وشوه وکړې. دی ویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري لږ شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشري په افغانستان کې خپل دنده پای ته ورسوله. هغې د ماموریت د پای ته رسیدو په خاطر له افغانانو سره د خدای پامانۍ په اعلامیه کې ټینګار کړی دی چې د ښځو له ګډون او مشارکت پرته نظام پایښت نه لري. یو افغان امریکایي شرکت د حاجی ګک په کان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي د دې وزارت سرپرست منځنۍ اسیا د نړیوال شرکت له مشر سره په لیدنه کې په دې اړه خبرې کړې او دغه شرکت تمه ښودلې چې د بامیان د حاجی ګک په کان کې لسګونه میلیون ډالره پانګونه وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویلي تیر 2021 کال په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړای شوي بې سارې کچې ته رسېدلي. تیر کال 9,000,000 کسان د جګړو، تاوتریخوالي، ځورونې او بشري حقونو څخه د سرغړونو له امله بې ځایه شوي. سږ کال به دا شمیر له 100,000,000 واوړي. ډېر کسان پکې د اوکراین په څېر د جنګ ځپلي هیوادونو، افغانستان او د افریقا څخه دي. لاند خبرونه مو واوریدل. په تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شي. اوس هم د مخکخو خزو پروګرام واوري.
مخکخي خزي
قدرمنو دوستانو سلامونه میومنی. د مخکخ خزو خبرونه ته مو هر کلی کو. په دې خبرونه کې د میرمنو په لاسته راوړنو، تجربه او ستونزو خبرې کیږي. نن دیو خزو پاک لاغه گیګو چې یو عمر ټولنې ته خدمت کړی دی، دوی مدني فعالیتونه کړی دي. د ټولو خلکو په تیر بیا د میرمنو ستونزې د مسولو کسانو تر غوګونو رسولې دي. دا چې مدني فعالین دمګړی په تیر ډول حالت کې شپې ورځې تیروي، په څه بوخت دي او راتلونکي ته څه پلان لري، لخپل درنو میرمنو هر یوې د هلمند په ولایت کې مدني فعال او خون کې قمر نیازی او افغان نیکوالی او ژورنالیست نجیب زمان څخه اورو. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشي بخیر راغلی. په پایل کې له میرمن نیازی څخه اورو. له ځان څخه راته وایي چې مدني فعالیت مو له کومه ځای او څه وخت پیل کړ؟
نړۍ مننه ستاسي د دعوت څخه د خبرونې ته او زمين کې د راډیو ټول مینوالو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. طبعا د انسان فطرت دغه سوي چې کله یو ځای پوري کوشش کوي چې ځان ورسه یو موخه ته یو هدف ته، نو طبعا په دغه تګلارې کې د بعضي مشکلات سره بعضي ستونز سره انسان مخ کیږي. چې دغه د کرزی صاحب د حواله دورې د جمهوریت دوره کې کله چې د پاکستان څخه د هجرت څخه راستون شولم هلمند ته، نو یو لړ ستونزې سره زه هم مخ شولم چې ما غوښتل چې خپل غږ ترې یو ځای پورې ورسوم. نو هغه وخت دا احساس راته پیدا شو او خپل د هغه کسان چې زما سره هم فکر وو، موږ پښتو کې یو اصطلاح لرو وایي مرغان هغه سره کینی چې بڼه کې سره ورته وي. نو همدغه د معلمۍ په دوران کې د همدغه سې هم فکر او دوستانو سره ناستې ولاړې مې درلودل او بالاخره دغه فکر سره منسجم سو او د یو فعالیت په هکله موږ اقدام وکړله. د وقت یم کالو چې ما د ملالی د لیسې مدیر او ما مغلطه د استادانو سره یو نهاد جوړولو باندې فیصله وکړه. یو مجلم په لومړي سر کې جوړ کړه، بیا مو کرا کرا د نهاد سره برابر کړه، ترتیب مورته جوړ کړه، اساسنامه مورته جوړ کړه. بیا نو ډیر خوندي نور ځوانان موږ سره راغلم، فکر سو هم نظر سو په دې نهاد کې. بالاخره مو دغه نهاد ته یو رسمي نوم او په عدلیه وزارت کې ثبت لپاره رجستر لپاره فعالیتونه شروع کړه. نو دغه احساسات، دغه هر څه چې موږ وپارولو، دې ته د ټولنې ناخوالې وې، بدبختي وې، د ښځو ژغت پاملرنه نه کېدل وه چې موږ دغه ته وهڅېدلو او داسې اقدام وکړو.
بله بله، ډېر زیاته مننه تاسو بیرته راګرځو را وسو میرمن زمان ته. ولته تاسو به لومړی د زده کړو په اړه واورو، درته وایي چې په کومه برخه کې مو څومره زده کړې کړې دي؟
پرشتجانې، ما خپل زده کړې که هم زه د کندهار ولایت یم، خو ما خپل زده کړې په کابل ولایت کې ترسره کړې دي. پای ته رسولې دي. زما لومړنۍ زده کړې تر دولسم ټولګي پورې د سویال لیسې څخه زه فارغه شوې یم، او هلته ما پای ته رسولې دي. د کابل په ښار کې نورې زده کړې مې د پښتو ژبې ادبیات په برخه کې کړې دي. خو متاسفانه چې د ځینو تحولاتو له امله چې په افغانستان کې وخت نا وخت رامنځته کېږي، د نظامونو د تغییر او تبدیل او د حکومتونو د تبدیل په برخه کې په زرګونه افغانان مهاجر شول، هېواد یې پرېښ وي. د ستونزو له کبله زه هم مهاجر شوم، او زما په زده کړو کې یوه خلا، یو څو کاله فاصله رامنځته شوه چې په اوس وخت کې ما وکولای شول خپلې زده کړې مکمل کړم.
ډېر زیاته مننه. بیرته راګرځو میرمن نیازی ته. تاسو درته وایي اوس چې طالبان په افغانستان باندې واکمن دي، هغه میرمنې چې پخوای مدني فعالیتونه کول، د دوی په ژوند باندې څومره تاثیر کړی دی؟
تاثیرات یعنی ټول نړۍ ته ښکار ده، واضح ده چې واقعا متاثر یو. خپل ژغ نسو وچتولی، چې کله خپل ژغ نسو وچتولی نو څنګه توقع وسي چې موږ د نورو ژغ سو؟ موږ په ډیرو برخو کې د خوندو ژغ تر ډیره ځایه پورې رسولی. په ملي اجماع کې موږ په ټولو ولایاتو کې ملي اجماع درلودله، بیا مو په سرتاسري ملي اجماع کې په کابل کې درلودله، په هغه کې مو ګډون کړی و چې هلته موږ د ښځو ژغ رسوله تر هغه ځایه پورې. ما سره ډیر خوندي کندیانې، یتیمانې، بیچاره خوندي چې زموږ د افغانستان جنگي حالاتو کې هغوی خپل عزیزان د لاسه ورکړي دي، د هغوی ډیر ناخوالې ما سره به و، ما سره به ډیر مشکلات و. ما د ښځو یو اتحادیه جوړه کړې وه چې د کندیانو اتحادیه و، البته دغه کندو ښځو ته موږ د هغه طریق څخه د کار فرصتونه برابره وو، تر څو د هغوی خپل د کورنۍ دپاره چې کوم هغه نفقه هغه راوړي، هغه حلاله نفقه ترلاسه کوي، هغه پوره حق دې ته ورسیږي چې دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ وو. نو دغه ټول فعالیتونه اوس سټاپ دي، یعنی مکمل بند دي. موږ نسو کولای چې د ځان لپاره یو څه وکړو، خپل ژغ د ځان لپاره اوچت کړو، چیرته چې به بیا د نورو ژغ خصو.
بله، په دې ستونزو به بیا وروسته خبرې وکړو چې که چیرې دا وضعیت همداسې پاتې سي، د میرمنو غږ اوچت نسي، دا به اوږدمهاله څومره زیان واړوي ټولنې ته، کورنۍ ته، میرمنو ته؟ په دې اکله به وروسته غږیږو. میرمن زمان، تاسو ته بیرته راګرځم. تاسو هم په ټولنه کې یو ماتره او پیژندل شوی لیکوال او ژورنالیست یاست. د طالبانو پر اتاک سره په کاري ژوند کې مو څومره بدلون راغی؟
د نظام په اوستو سره او د نوي حکومت سره اتلو سره د ښځو په ژوند کې، د افغانو ښځو په ژوند کې یو لویه ستونزه په دې رامنځته شوه چې هغوی د خپلو کاري حقونو څخه محرومه شوې، او حتی د تحصیل څخه پس پاتې دي. هغه نجونې چې هغوی باید ښوونځي ته ولاړ شي اوس نسي تلای. زه هم د دوی یوه برخه یم. زه هم په دې وروستۍ کې، ما کله چې غوښتل چې د ژورنالیزم په برخه کې خپل تحصیلات پوره کړم، هغه مې شروع کړي وه، خو له بده مرغه زه د دې څخه محرومه شوم او زما تحصیلات نیمګړي پاتې شوه. ورسره د کار زمینه راته ډېره محدوده شوه، چې ما په کوم راډیوګانو کې چې کار کړی و، د رسنیو په برخه کې چې ما تقریبا دولس کاله کار کړی دی، زه په دې نه یم توانېدلی چې اوس کار ته دوام ورکړم. ځینې تهدیدونه وه او مشکلات وه، زموږ د کار په برخه کې محدودیتونه رامنځته شوه، نیمګړتیاوې وې. نو ما نه شوی کولای چې خپل تحصیل او کار ته ادامه ورکړم. زه دې ته مجبوره شولم چې بالاخره خپل د کورنۍ سره هېواد پرېږدم او مهاجرت وکړم.
بله په دې اکلا به وروسته به نور خبرې کوو. میرمن نیازی بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې افغان مدني فعال میرمنې دم غړي خپل غاګ نسی اوچتولای، نو سبب بیا دوی د نورو میرمنو غاګ پورته کې یا به د دوی ستونزو ته یوه لار ولټوي یا به د دوی کوم مشکلات چې دي تر مسؤولو کسانو پورې ورسوي. د دې وضعیت دوام کومې بدې اغېزې په یوه کورنۍ کې په یوه ټولنه کې درلودلی سي؟
ډېره ستره فاجعه به وي، ځکه چې دا حالت نه منونکی حالت دی. موږ همیشه دا د فریاد هم دغه ده، غوښتنه مو دغه ده چې باید مسؤلین دې ته متوجه سي چې موږ نادیده ونه نیسي. موږ د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوو، موږ ډېر لاسته راوړنې لرو په هره برخه کې، په علمي فرهنګي برخه کې. موږ خپل هغه لاسته راوړنې نه غواړو چې د لاسه یې ورکړو. اوس برته مغه ځای ته درې مغه حوالي نقطې ته راوړې چې زه برته دا فکر وکړم چې نه، زما وظیفه یوازې ډوډۍ پخول دي، دیګ پخول ده، او ماشومان پیدا کول دي او ماشومان ساتنه ده. دا یوازې ما وظیفه نه ده. ولې زه داسې وروزل سم؟ ولې زه یو موخه ونه لرم؟ ولې زه یو هدف د پاره فعالیت ونه لرم؟ دا خو هیڅ کېدلی نه سي چې دوی موږ برته هغه نقطې ته ودرېږي لکه چې دا اوس یې درولې یو. مګر زموږ لاسته راوړنې دي نادیده ونه نیسي. دوی باید زموږ لپاره خپل هغه طرز د دولتداري طرز او طریقې ته تغیر ورکړي. د نړیوال سره دي سیالي وکړي. اسلامي ملکونه ډېر دي، شکر دی الحمدلله. په نړۍ کې یوازې افغانستان اسلامي هیواد نه ده، او داسې هم نه ده چې موږ مخکې مسلمان نه وو یا موږ مخکې اسلام نه درلودله. ته چې تاسې د راتګ سره دلته مسلمانۍ راغله یا دلته اسلام راغله په افغانستان کې، دا فاجعه راوړونکی مشکل به وي، او داسې مشکل به وي چې دا فاجعه به بیا که دوی وغواړي بیا به مخ نسي نیولای.
ډېره زیاته مننه. نورې خبرې هم له تاسو سره لرو. میرمن زمان، بیرته تاسو راګرځو. لکه څنګه چې میرمن نیازی په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې افغانانو درلودلې، حداقل هغه میرمنې په آزاده کار ته تللې، خپل ډوډۍ خپلې کورنۍ ته ګټله، دا چې یو دم وضعیت بدل سه او میرمنو ته د کار ساحه تنګه سوله، خپله په تاسې څومره بد تاثیر وکړ؟
بالکل، دا یو ناوړه حالت دی چې اوسمهال په افغانستان کې راغلی دی. نه یوازې میرمنې بلکې ټول خلک یې تر مسافره کړي دي. میرمنو خپل دندې ته لاس ورکړی. تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې تر څلوېښتو کالو ډېر جګړه دوام کړی دی او جنګ و، مخصوصا په پښتنو سیمو کې. هلته ډېرې کونډیانې دي، سرپرست نه لري د فامیلونو، او دوی خپله مجبوره وه چې باید کار وکړي او خپل د کور نفقه برابره کړي. نو طبعاً چې زه یې هم متاثره کړی یم، ما هم نسوی کولای چې خپل کار وکړم، او ورسره نورې ښځې چې دوی خپل د کور نفقه ګټونکي دي، د کار کوي خپل اولادو لپاره ډوډۍ برابروي، هغوی متاثره کړي دي. هغوی کورونا کې اوس مهال تاسو پوهېږئ چې په میلیونو ماشومان په افغانستان کې ډوډۍ نه لري، کار نشته، هغوی د کارونو څخه محروم ساتل شوي دي او د ټولنې څخه یو رقم نیول شوي دي. خو زه فکر کوم چې دا حالت واقعا ډېر دردونکی دی، او په دې توګه د میرمنو د ټولنې څخه لرې کول، لکه څنګه چې میرمن نیازی وویل، د افغانستان ډېری برخه میرمنې دي. په جنګو کې ټولو شهیدان ورکړي دي. اوس میرمنې دې ته اړ دي چې د کوره راووځي، کار وکړي، خپل ماشومان دپاره، خپل اولادو دپاره نفقه ترلاسه کړي. نو د دوی د ټولنې څخه لرې کول به دا ډېرې منفي اغېزې خپله ټولنې ته، افغانستان ته ولري، خلکو ته، او له دې سره زه خپله هم ډېر متاثره یم. زه خپله هم په افغانستان کې ما خپل دنده د لاسه ورکړله، کار مې د لاسه ورکړي، تحصیل مې راباندې بند شو، او هغه چې ما خپل اولادو ته د تحصیل زمینه برابره کړې وه، هغه ستونزې مات هم پیدا شوې.
بله، بیرته راګرځو میرمن نیازی ته. په دې وروستیو کې چې افغانستان کې یو سیاسي بدلون راغی، نو مدني فعالین یا په خوا کې نورې هغه میرمنې چې دوی په بیلابیلو برخو کې فعالې وي، ژورنالیستې وي یا په نورو ادارو کې کار کوي، دوی په یو نه ونه په یو نه مجبوره سولې چې دوی خپل هیواد پرېږدي او یو بهر ملک ته لاړ شي، هلته شپې ورځې تېرې کړي. له بلې خوا میرمن زمان هم له اقتصادي مشکلاتو نه یادونه وکړه. تاسو درته وایي چې هغه ښځې چې همدغه اوس له هیواد څخه بهر دي او دیالته خنه دی، څه ډول ستونزو سره مخ دی؟
دا ډیر دردونکي حالت دی. زه دا اوس په تماس یم د بازي خوند سره. تقریبا یو څو خوند دی د کابل څخه تللی و اسلام آباد ته. چې موږ به خارج ته ولاړ شو. موږ ته بعضې نهادونه ژمنه کړې ده چې تاسې درېیم ګونه هېواد ته ځان راورسوي او بالاخره موږ تاسې ته کار برابروو او تاسې د هېواد څخه د باندې باسو، یعنی یا به مو امریکا ته ویسو یا به مو اروپا ته ویسو، داسې هېوادونو ته به تاسې انتقال کړو. او زه دا اوس د هغوی سره په اړیکې کې یم، په ټلیفوني اړیکو کې. هغوی وایي چې موږ په ډېر سخت حالت کې قرار لرو چې نه مو ها خواته فریاد اورېدل کېږي او نه هم دې خواته برته راتللی سو، ځکه چې اوس دلته میډیایي سوله زموږ موضوع. اوس کېدای سي چې موږ افغانستان ته برته راسو، دلته زموږ ژوند په خطر کې او اخواته فرصت نه راته برابرېږي چې موږ برته انتقال کړي. هغه کسان چې زموږ سره ژمنې کړې او وعدې کړې وي، هغه خلک اوس حتی تلیفون نه پورته کوي، حتی زموږ ایمیلونو ته جواب نه راکوي. وایي تاسو منتظر پاتې سي، په تمه پاتې سي. زه په چی شي په تمه پاتې سم د بل په هیواد کې دلته؟ یعنی کېدای سي چې خدای مکه هغوی په ډېرو بد حالاتو کې قرار لري، یو بد لارې اختیار کړي ځانته، چې دا خپله یو افغان مېرمنې دپاره د تشویش خبره ده او پر هغوی باندې به څومره بد اثر پرېږدي. ذهنن هغوی نارامه دي، جسمن نارامه دي، او د کم ځایه به وکړي هر څه چې خپل ژوند مرافق. دا خسې نورې خوندې چې دا اوس زما سره د شهیدانو میندې په تماس کې دي، راځي تلیفون راته کوي، کور ته راسي، ژړا کوي، د اقتصادي بحران څخه فریاد کوي چې داسې وضعیت کې قرار لرو. زما زوی که تا مړ که، که امریکا مړ که، که دولت جمهوریت مړ که، خو اوس خو مې زوی مړ ده، اوس زه څه وکړم؟ اوس خو یې کونډه ماته ناسته ده، اوس خو یتیمان ماته ناست دي، ما نه ډوډۍ غواړي، زه څه وکړم؟ زه کوم حالات اختیار کړم؟ که یو شی هغوی یو غاړه جوړوي، تاسو باور وکړئ یوه ښځه په یو غاړه جوړوله باندې پوره میاشت یا 15 ورځې ستن دغه ته ناست ده، دغه ټکور ته چې دا غاړه جوړ کړي چې بازار ته ویسي، په 4-4.5 کلدارې دوکاندار اضافه نه ترې اخلي. وایي بازار نه لري، څوک یې نه رانیسي، څه به وکړم؟ خوره مې راوړه، وایي نور یې نه راوړه، نه اخلم، نه در څخه رانیسم، دغه یوه دانه بله در څخه واخلم. زه خیر دی چې ته ډېر فریاد کوي، هغه هم چې بیخي ډېر دوی ژاړي دوکاندارانو ته. وایي دا را څخه واخله، زه کور ته وایي غوړي نه لرم، ډوډۍ نه لرم، اوړه نه لرم، څه شی وکړم؟ اقتصادي بحران ستا، بیکاري ستا، دا حالتونه ټول دردونکي دي. هیڅوک داسې ډېر کورنۍ سته چې نارینه نه لري چې هغوی ته نفقه راوړي. دغه ښځې وایي چې د کور نفقه راوړونکي وي، او نن پر هغه باندې دروازه بنده ده، لاره بنده ده، هغه د یو لحاظ څخه ذهنن تر فشار لاندې ده چې ولې دا حالت را باندې راغلی. د بلې خوا څخه اقتصادي بحران ده، د بلې خوا څخه یو وظیفه یې درلود، یو کار درلود، هغه مېرمنه هم دغسې نارامه ده چې وظیفه یې د لاسه ورکړې ده. نو دا هر څه حالتونه واقعا دردونکي دي، بالخصوص د نجونو دپاره چې نجونې باندې د مکاتبو دروازې وتړل سوې او امر ثانی پورې به دوی په تمه پاتې سي. کله نجونو ته وایم چې زمونږ مکتبونه شروع کېږي، هغه د اعلامیه خپره سوه، د رئیس الوزرا حکم صادر سو چې د خیره سره مکاتب خلاصېږي، وایي په هغه ورځ چې مکتب ته راغلو په هغه ورځ یې منو. تر اوس وایي موږ ته د منلو وړ نه ده، وایي موږ هېڅ باور نه لرو، یعنی یو ډول بې اعتمادي دی.
بله، قدرمنو اوریدونکو او درنو میلمنو، خپرونه دوام لري، پاتې خبرو ته به ادامه ورکوو. اوس یو لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیرته خپل بحث ته راګرځو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
بیا هم خبرونه ته خراغ لاست درنو میلمنو، خپل باسته به دوام ورکو. میرمن زمان بیرته تاسو ته راګرځو. درته وایم چې لکه څنګه چې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې اوس له هیواد څخه بهر اوسېږي، له هیواد څخه بهر د افغان مدني فعالو میرمنو او نورو میرمنو چې په بیلابیلو برخو کې کار کوي، وضعیت تاسو له نږدې نه ګوري، تر ټولو لوی ستونزې څه دي؟
دلته واقعا چې نه یوازې مدني فعالان بلکې ژورنالیستان هم راغلي دي، فامیلونه هم راغلي دي، چې هغوی چې زه هم د جملې څخه یم، لومړنۍ ستونزه دا ده چې دوی له سخت اقتصادي مشکلات لري. دوی ته وظیفه نه پیدا کېږي، دنده نه پیدا کېږي چې دوی وظیفه ترسره کړي او خپل فامیل د اقتصاد له پلوه حمایت کړي. یا دوی اولادونو ته کوچنیانو ته د درس زمینه برابر کړي. زما خپل اولادونه له تحصیله پاتې دي او زه هم کار نسم کولی. زما فامیل کې هیڅوک کار نسي کولی. ورسره هغه ژورنالیستان ښځینه او نارینه کوم چې راغلي دي، فامیلونه یې دي او مدني فعالان دي، هغوی هم عین ستونزې لري، اقتصادي ستونزې لري، مالي ستونزې لري. کومې ادارې چې نړیوالې ادارې دي د مهاجرت لپاره د دوی سره مالی مرستې نه دي کړي، د دوی په ثبت کې او دوی ته د مهاجرت د کارتونو په برخه کې فعالیت نه دي کړي.
بله میرمن یزی، تاسو د میرمن زمان خبرې واورېدلې چې له هېواد څخه بهر مدني فعالینې، ژورنالیستانې او نورې هغه میرمنې چې دوی په ټولنه کې ماتراوي څه ډول شپې ورځې تېروي. که څه هم تاسو ستونزې یادې کړلې، خو که بیا راسو دې ته په غټو ټکو کې راتوایه چې که چیرې دغه میرمنې په افغانستان کې دننه پاتې وای، دوی به له څه ډول حالت سره مخ شوي وي؟
د افغانستان دننه هم که دا میرمنې پاتې وای دغسې به بدبختې وای چې همدا اوس دغسې بدبختې دي په پاکستان او په ایران او په روم کې، چې موږ اکثر خوندو سره په تماس کې یو. نو افغانستان کې هم داسې یو حالت نشته چې دوی بل دغه ولري، بل انتخاب ولري، یا فرض مثال تغییر ذهني وکړي چې زه نو ولې تر دې ځای راغلم او راسولم تر دې خو افغانستان شو. افغانستان کې څه شوالی د فعلاً په اوسني حالت کې؟ هیڅ شوالی نشته. سیده، موږ دې خوشاله یو، په بار بار په چوغو چوغو مو په برنامو کې ویلي دي چې ودانې چادرې پر سره وو چې سوله راسي، جنګ ورور وژنه دي بند سي، تاسو خو یوه چادرې وایاست. یا حجاب شرعي، موږ هم مخکې مسلمانانو شکر ده الحمدلله خپل ایجاب مو حفظ کړی و. د ګوتو په شمار کې بعضې کسانو هغه پوسه او خپل اعمال، مګر موږ بي ایجابي نه ده کړې. مطرح کسانو موږ په ټولنه کې شکر الحمدلله هغه غټ پورنه موږ پر سر وو. همیشه به مو د نارینه سره هم ناستې درلودلې، د ځوانانو سره به مو هم ناستې درلودلې، د ښځو سره به مو هم ناستې درلودلې، مګر موږ شکر دی الحمدلله بي ایجابي او بي ستري نه ده کړې. نو اوس په اوسني حالت کې هیڅ لاسته راوړنه نشته، هیڅ شی نشته چې موږ باندې فعال سو، هیڅ شی امید نشته، حتی یو څراغ نشته، یو زرغون څراغ نشته چې موږ ضرور ته خوشاله کو. نو طبعا هغه خوند چې تللی دي که هغوی هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، که هم د بیکاري او د بې روزګارۍ څخه رنج وړي، از القیاس دغسې افغانستان کې هم دغسې یو حالت ده. نو موږ نسو کولای چې موږ ته هغوی ته دغه ورکړو چې تاسې کشکې نه واست تللی، دا خو نو خپل وطن و. دا خبره غلطه ده چې دا خپل وطن ده، نو دلته به پاتې سوی وای. دلته چې خپل په وطن کې هم ته بې عزته اوسېږي، ډوډۍ ونه لرې، نوم ونه لرې، شناخت ونه لرې، شاید لکه چې په پاکستان کې دا اوس پروت دی چې نه نوم لرې، نه شناخت لرې، نه حیثیت لرې، نه پیسې لرې.
بله قدرمنو دوستانو او درنو میلمنو، میرمن یزی او میرمن زمان، یو لنډه دمه بیا خلو او وروسته بیرته خبرونه تر ګرځو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
درنو دوستانو خبرونه ته خره اغلاست. لمون سره میلمنی دی قمر نیازی او نجیبه زمان. میرمن زمان، بیرته تاسو ته راګرځو. درته وایي چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده لکه څنګه چې روان ده، په همداسې حالت کې څه وکړو چې د اقل د یو ځوان ځان ته برابر کړو چې هغه شپه ورځ د تېرېدلو وي؟
په لومړي ګام کې ځکه چې افغانستان کې وایي چې نرسالار ټولنه ده، نو په لومړي قدم کې حکومت دا لازمه ده او باید د شوزو په برخه کې یو اقدام جدي اقدام وکړي، د دوی لپاره د تحصیل زمينه برابر کړي، دوی ته کارونه اورته برابر کړي، ترڅو د ټولنې دغه یو مهمه برخه چې اوس د فلج په حالت کې د بیرته فعالیت او افغان ټولنه د پرمختګ پر لور ولاړ شي. مهمه ده چې شته هم چې په لکشنن او خپل د حقونو لپاره کوشش وکړي، هڅه وکړي، وای حق ورکول کېږي نه په زور اخیستل کېږي. نو زما هیله دا ده چې دوی هم خپل د حق د لاسته راوړلو لپاره کوشش وکړي، خپل ږغ پورته کړي، هڅه وکړي څو دوی خپلو حقونو ته ورسیږي.
میرمن نیازی، بیرته تاسو ته راګرځو. لکه څنګه چې میرمن زمان په خپلو خبرو کې ویل، اوس دمګړی وضعیت دغه رقم روان ده لکه موږ تاسې چې ګورو. په همداسې حالت کې څه کول پکار دي چې د اقل هغه ژوند تر یوه حده سم مخکې لاړ سي؟
په دغه حالاتو کې چې د اوس خوندې ټول هلې ځلې کوي چې په کورونو کې د خپل شاګردانو وروزي، یو 500 سل افغاني فیزینه اخلي د هغه شاګردان چې په لوړ صنفو کې دي، یعنی دغه د درس لړۍ یا د سلسله ځینې قطع نسي د تعلیم، د هغوی دپاره هغه کسان چې پلرونه یو تجارت یو کاروبار یو څه شی لري خو 500 فیس ورکولای سي، دوی په دغسې کارو بوخت دي. اکثر خوندې په لاسي صنایعو باندې دغه مخکمه یادونه وکړه، د غاړه او پټو داسې شی جوړوي بازارو ته عرضه کوي. نو د دغو د منسجمولو دپاره یو برنامه جوړه سي، خارجي ټولنې دي فرض مثال سرمایه ګذاري وکړي د دغو ښځو دپاره، کومکونه دي وکړي د دغه ښځینه نهادونه دي، طالبان ښځینه نهادونو ته دي فرصتونه برابر کړي، یعنی اوسنی دولت مسؤلیت لري په دې برخه کې دوی ته فرصت برابر کړي تر څو دغه مرستې دغه کومک چې د نړیوال څخه راځي د ښځو په واسطه ښځو ته دي برته ورته دغه سي. عموما د ښځو حق په مجموع کې هم په افغانستان کې د شروع څخه تر دې د زموږ استاذ د پښتنو د اصطلاح په سرسم د بابا دمه تر دغه دمه پورې نارینه او د دوی پر حق باندې سترګې پټې کړې دي. خو ښځې خپله کولای شي چې د یو بل ښځه درک کړي، د یو بل ښځې درد احساس ولري او هغه ته رسیدګي وسي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې نړیوال ټولنه دې په اوسني حالاتو کې خپل کومکونه د ښځینه نهادونو سره شروع کړي او ښځینه نهادونه دې قوي کړي، حمایه دې وسي، اوسني دولت دې هغوی ته جواز ورکړي د کار کولو د فعالیت کولو حق دې ورته ورکړي، سید خپل قوانین دې ورته وځه کړي، هغه اصول چې دی ورته ټاکلي دي دغه اصولو پر بنا باندې خو حداقل مطرح دي کې ورته ودی وایي چې تاسو حق لري فعالیت وکړي په دغه دغه برخو کې فعالیتونه ولري، هغه برخه دي ورته واځي کې فعال شزي لرو، زوریدلې کړېدلې شزي لرو چې حقوی د نورو شزو د لپاره څه کولای شي، د دې ورته لري چې څه ورته وکولای شي او نړیوال د کومکونه شروع کې تر څو د یو ستر فاجعه څخه مخنیوي وسي.
بله، د خبرونه ماخري شي بي دي په لاندو کې براتو وایي چې کچيري او څوک په کور کې ځان بوخت کړی هغه چې هر کاری د به څومره ګټور وي.
کار د انسان لپاره جوهر ده، کار د انسان لپاره فزیکی او ذهني دواړه ګټور تمامېږي، کولای شي چې هغه کار چې مفید وي ګټور وي، واقعا که په کور کې وي که د باندې وي مشکل نسته لاسته راوړنه ده، لکه موږ وایو چې هر وخت تاوان مخه ونیسي ګټه ده. کار درسته چې په کور کې خو مګر په هغه کار چې اوس مخکې یو کورسونه و یا یو د خیاطۍ کورس به و یا به د نانوایی کورسونه و، د اوله دورې د طالبانو اوله دوره یادونه که درته وکړمه، داسې د نانوایی کورسونه ملګري ملتونه په کورو کې جوړ کړی و، د خیاطۍ کورسونه یې جوړ کړي و. دا کوچني کوچني پروژې اوس د افغانستان د خلکو دپاره اکتفا نه کوي. دا هغه وخت و چې افغان مېرمنې په هیڅ شي نه پوهېدلې، ویل به چې دا هم غنیمت ده، منګر هوس مونږ په غنیمت باندې اکتفا نه کوو، اوس مونږ زحمت استلای، مونږ درس ویلای، مونږ تر دغه ځای ځان رسولای، مونږ ډیر لسته راوړین لرو، ولې ګردنه دې دا ونیسو، ولې زه اوس په چرګانو باندې گزاره وکمه، ولې خیاطۍ پستن، ولکه هغه د خیاطۍ لپاره د سترګې شوزو ته پاتې سترګې کمزوري سوي دي، اعصابونه نارامه سوي دي، نه ولکه کولای سي، نه ولکه ستنې کار کولای سي، نه ولکه هغه داسې بازار لري.
له تاسو دواړو درنو مېلمنو څخه نړۍ مننه چې په نننۍ خپرونه کې مول موږ سره برخه واخیستله. له اوریدونکو څخه هم مننه، تر بلې اونۍ پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.